السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې د کابل پر وخت د یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګل شوې ده. فرشتانه دا برازي او نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې سرطانی ناروغي باندې باس کیږي. په دې به خبري وشي چې په افغانستان کې او په نړۍ کې څنګه سرطانونه رامنځته کیږي، عوامل یې څه دي، د مخنیوي لارې چارې څه دي. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
په کابل کې د روسي سفارت وایي په مسکو کې وروستۍ غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په کندهار کې 15 وسلوال وژل شوي دي و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. په کابل کې د روسي سفارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمیر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسي حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسي د سفارت په اعلامیه کې د غرض ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسي د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل سی وو چې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړیږي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په تیرو 24 ساعته هوایي عملیاتو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو مرستیال ویان تورن محمد صادق عیسا وایي چې په 100 عملیاتو کې درې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د جبري واده مخه نیولې ده. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو له یوه 24 کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې 11 کلنې ماشومې د نکاح مخه نیولې ده. د یوه نجلۍ چې کم عمره وه 11 کلنه ده. د فاریاب اصلي اوسیدونکي د غوښتل یې چې هغه 24 کلن سړي ته په نکاح کړي. له شمرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولی سوه. د فاریاب د پولیسو ویان د دې جبري واده انګیزه د نجلۍ د کورنۍ اقتصادي ستونزه وبلله. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسا، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي دي چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده. دوی د پرون په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمو مهمو هیوادونو مخکله د ده د مخالف خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب سوی او 11 کسان نیول شوي دي. د بوزنیا پولیسو ویلي چې په 1900 کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان وګړي دي. د بوزنیا پولیسو پرون ویل چې په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په اخوډب کې سلګونه پناه غوښتونکي او مهاجر لاس لري. مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه یې موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون ویل چې کېدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي. او د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولي چې په جعلي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون ویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسا او ناروې کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو 4 لابراتوارونه او نور وسایل نیولي دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د 4 کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجر بریتانیا ته د رسیدو لپاره قاچاقبرو ته 14,000، کاناډا او امریکا ته تر 23,000 پورې ډالر پیسې ورکولې.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا مهمان شما هستم و دکتر صاحب میهن عبدالله مسئول برنامه ملی کنترل سرطان وزارت سرطان مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویه. البته در این برنامه در مورد سرطان، یعنی انواع سرطان، راه های پیشگیری و وقایه و این مسائل بحث میکنیم. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنه، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا مشنویم. وزارت سرطان افغانستان میگوید به اساس راپور سازمان صحی جهان، سالانه 20,000 تن در این کشور به انواع سرطان مصاب میشوند که 15,000 تن آنان زندگیشان را از دست میدهند. دکتر سید حبیب اراول مسئول دپارتمان کنترل امراض غیرساری و سرطان های وزارت سرطان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این میان بیشتر زنان هستند که به سرطان سدیه مبتلا شدند. دکتر اراول افزایش بیماری سرطان را در میان زنان نگران کننده دانسته میگوید.
خصوصا در زنها، در هر 9 زن یک زن مبتلا به سرطان سدیه می باشد و از آدمی خاطر است که مرگ و میر زنان نسبت به هم امراض دیگر غیر امراض ولادی نسایی، خصوصا امراض مرگ های ولادی، مرگ های سرطان سدیه بیشتر است. واضح است که بسیار نگران کننده. شما ببینید که اگر در 20,000 نفر 15,000 نفر زندگی خود از دست میده.
دکتران متخصص میگویند سرطان دو عامل دارد، یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار سخت است و دیگر عامل غیر ژنتیکی.